اوریدون کا سلام علیکم اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم او په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونه ته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په راتلونکي میاشت افغانستان په اړه د دې سازمان د غړیو هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځانګړو استازو د غونډې مشري وکړي. د ملګرو ملتو د رسمي ویبپاڼې د راپور لمخې دغه غونډه په فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. د دې غونډې هدف د افغانستان په اړه د هغې خپلواکې ارزونې په رڼا کې په منظم او همغږې توګه د نړیوال مشارکت زیاتوالی شول شوی چې په دې ستیو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي فریدون سینریلی اوغلو له خوا تر سره شوی دی. د ملګرو ملتو په وینا د دې غونډې پر جوړولو او نورو اړوندو تیاریو باندې کار روان دی. د پاکستان د پوځ لوی درسي جنرال عاصم منیر وایي د یو پاکستانی ژوند تر ټولو افغانستان مهم دی. هغه دا خبره پرون چهارشنبه د پاکستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په غونډه کې کړي او ویلي دي چې هغه کسان به چې د ده په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیب کړي. جنرال عاصم منیر همداراز وویل کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتو کې د پاکستان له غړیتوب سره مخالفت وکړ. د زیاته کړه ستونزه دا ده چې د پاکستان وګړي تاریخ نه لولي. د شاغلی منیر د څرګندونو جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبری چې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی وو له 9 ورځو توقیف وروسته نن خوشی شو. د شاغلی اکبری د کورنۍ یو غړي د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې نوموړی نن له غرمې وروسته په 3 بجو خوشی شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه خبریال د خوشی کېدو د هر کلی ترڅنګ ویلي چې نیونه غیر قانوني او آزادی باید نوی سلب شوید. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په لړ کې پرون چهارشنبه یو شپېته کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو د حکومت لخوا راستنیدونکو ته ګمارل شوی کمیټې پرون ناوخته په یو خبر پاڼې کې ویلي چې له دغو راستنو شویو کورنیو سره چې 28 د تورخم او 3 د سپین بولدک له لارو راستنې شوې او د غړیو شمېرې 255 کسانو ته رسیږي د دوی لخوا ضروري مرستې شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی اعلان وکړ چې د پاکستان د عامه انتخاباتو پر غونډو او کمپاینونو بریدونه نه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخې ټي ټي پی نن پنځشنبه وویل د دوی حمله تر پوز او امنیتي ځواکونو پورې محدود دي او له انتخاباتو سره کار نه لري. د پاکستان د حکومت نورو مخالفو وسلوالو ډلو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي فبروري په 8 نیټه په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شي. او د ایران یو شمېر سیاسي او مدني فعالان وایي چې له یو شپې ته زندانی شزو سره به یو ځای نن د محمد قبادلو د اعدام په وړاندې د اعتراض په توګه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړي. دغه اقدام داسې مهال کیږي چې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرګس محمدي په انسټاګرام کې ویل شوي چې په اوین زندان کې سیاسي بندیانو شزو پتیلې چې په ورستیو کې د اعدامونو په وړاندې د اعتراض په توګه او هم د اعدامونو د بندیدو په اړه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړي. د نرګس محمدي په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې راغلی چې محمد قبادلو په داسې حال کې په دار وځړول شو چې اند هغه د اعدام په اړه قطعي حکم نو صادر شوی. تاسو زموږ ځخلا اوسادي رادیو اوري. ملګری ملتونه راتلونکي میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د پاکستان لوی درستیز وایي د یو پاکستانی ژوند تر ټولو افغانستان ورته مهم دی. د جنرال عاصم د دې توندو څرګندونو دلیل څه کېدای شي؟
د دې غوسې شاته د هغې څه مقصدونه هم دي او څه د هغې مایوسۍ هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر څو چې طالبان د ښځو حقونو ته غاړه نه وي ایښې خپل اقداماتو ته دوام ورکوي. د روسیې د بندونو چارو وزیر وایي طالبان دې ټول شموله حکومت جوړ کړي خو د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي
طالبان هم دې ته تر اوسه پورې لا چمتو نه دي چې خپل مخالفینو سره کښېني او د واک ویش دې ترسره شي.
د غزنی او پکتیکا سپرلو د څانګې سیالۍ کړي دي.
دغه نیزه بازی لوبه 2000 کال څخه کم او زیات تاریخ لري چې د موږ نیکګانو او پلرونو کولې.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو د توندو څرګندونو په ترڅ کې دا ځل د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلي چې د یو پاکستاني ژوند ورته لټول افغانستان مهم دی. هغه دا څرګندونه پرون چهارشنبه په پاکستان کې په یو غونډه کې کړي او تورې پوری کړي چې افغانستان ډیره موده د پاکستان په بلوچستان کې په نامنوي کې لاس لرلی دی. د پاکستان د پوز لوی درسیس د وروستیو څرګندونو نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال عاصم منیر وایي د یو پاکستاني ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره پرون چهارشنبه د پاکستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په یوه غونډه کې کړي او ویلي دي چې هغه کسان به تعقیبوي چې د خبره زموږ پر اولادونو بریدونه کوي. د په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې چې د نوموړي څرګندونې راخیستې اسلام آباد د تحریک طالبان پاکستان له ډلې یا ټي ټي پی سره چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په پاکستان کې تر وروستي بریدونه زیات کړي له خبرو کولو ډډه کړې ده. اسلام آباد د طالبانو حکومت تورن کړی چې د دې ډلې د وسلوالو پر ضد چې په خبره له افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي. هغه تور چې د طالبانو د حکومت چارواکو تل رد کړی او ویلي دي چې پاکستان د خپل امنیتي چارې سمبال کړي او پر نورو د بې ځایه تورونه نه لګوي. جنرال عاصم منیر ویلي چې افغانستان له اوږدې مودې رئیس د پاکستان په پا بلوچستان کې چې د نورو سخت دریځو ډلو تر څنګ بلوڅ بلتون پالي د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. د ناامنیو تر شا لاست لرلی او د ده په خبره د لویدیز ګاونډي د پاکستان په وړاندې هیڅکله هم د دوستۍ نښه نه ده ښودلې. ښاغلي منیر دغه خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان د څه باندې 15 لسیزو جګړو په اړه اکثر افغانان په دې باور دي چې په دغو جګړو کې پاکستان مهم رول لرلی دی. د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر همدارنګه ویلي کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له غړیتوب سره مخالفت وکړ. هغه زیاته کړې ستونزه دا ده چې د پاکستان وګړي تاریخ نه لولي. خو زردشت شمس چې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت پر مهال یوه موده په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماتو بیا پر افغانستان د پاکستان وروستي تورونه ردوي او په ورته توګه وایي پاکستان افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه نه ګڼي او اصلي ستونزه همدا ده
چې د پاکستان مشکل دا دی چې افغانستان یو خپلواکه او هغه چې وایي یو ساورن د افغانستان خپلواکي یو استقلالیت دوی د زړه نه مني. د پاکستان مشکل دغه دی چې دوی داسې فکر کوي چې د په دې سیمه کې د یو بل ګاونډي سره مشکل لري. دوی دا فکر کوي چې افغانستان باید په دغه برخه کې هم یعنی په نړیوال فورم کې په سیمه ایزو کې چارو کې مسایلو کې دا باید زمام لاتړی وي. زه چې کومه تګلاره په دې سیمه کې پلي کوم افغانستان هم باید داسې اوماغی کې مسره لاړ شي.
د ښاغلي شمس په وینا په افغانستان کې د طالبانو اوسنی حکومت ښایي د افغانستان په تاریخ کې یوازینی داسې حکومت و چې د پاکستان په ملاتړ او خوښه رامنځته شوی. خو د نوموړي په وینا داسې ښکاري چې پاکستان تر دې هم په افغانستان کې پراخ لاس غواړي. د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال منیر هغو اعلامیو ته په اشاره چې د پاکستان له ختیځو او لویدیځو ګاونډیانو سره د دې هېواد د بهرني سیاست لومړیتوبونه په نښه کوي. له نوي ډیلي سره هم د اسلام آباد د اړیکو یادونه کړې او ویلي دي هند چې پاکستان موجودیت نه مني نو څنګه کولای شو سره روغه جوړ وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوز لوی درسیز د افغانستان په اړه توندې څرګندونې کړې دي. د جنرال عاصم منیر د دغو څرګندونو دلیل څه کېدای شي؟ په دې موضوع مې د پاکستان له یو مشهور خبریال شمیم شاهد سره خبرې کړې دي. د په دې اړه داسې وویل:
زه دا وایم چې د زمونږ د پوز د سرلخکر بیان چې کوم دی نو دا د غصې نه ډکوم دی او د دې غصې شاته د هغې څه مقصدونه هم دي او څه د هغې مایوسۍ هم دي. نو د هغې غټه وجه دا ده چې د هغې خو د پاکستان ادارو د طالبانو په افغانستان کې د راوستو دپاره ډېرې غټې هلې ځلې کړې وي، ډېر کوششونه یې کړي وو او چې کله طالبان رالو او د دوی د طالبانو د پاکستان د طالبانو ډېر زیات توقعات وو. هغه توقعات مختلف ایک سو ملٹری پرپز سو دو امنیت سر تعلق لرو او سو دو جغرافیے سر تعلق لرو. نو زمان دادا کہ تروس پورے کہ پاکستان کلا طالبان برسر اقتدار رالو نغی ور تخل غختنے وق پوخ ورکڑے خو هغه غوښتنو نه طالبان نه مني. طالبان په هغې باندې تقسیم دي چې کوم اطلاعات دي، نو په دې وجه پاکستان کې ډېره زیاته مایوسي ده.
تاسو ویل چې په پاکستان کې ډېره مایوسي ده، د مایوسي دلیل یې دا دی چې د طالبانو حکومت د پاکستان د حکومت او پوځ غوښتنې نه مني.
یو خو طالبان تر اوسه پورې دې ته تیار نه دي چې هغې هلته کې کوم پاکستانی طالبان دي په افغانستان کې د هغې خلاف عملیات پیل کړي یا هغې واپس رولیږي. دویمه غټه مسله چې کومه ده، نو د ډیورنډ د کرښې ده چې طالبان د هغې منلو ته تیار نه دي. دریمه چې کوم دی، نو د پاکستان ډېر زیات اعتراضات او په ریزرویشن دا د اوبو په ډیمونو دي. کنړ کې یو ډیم دی، په هلمند کې ډیم دی، په هرات کې ډیمونه دي، نو په دې باندې پاکستان لږ ریزرویشن دي. نو په دې وجه پاکستان په دې خفه دی، او طالبان چې کوم دی نو اوس تقریبا د دوی د ولکې نه وتیری. پخوا به چې طالبانو د امریکې سره کار نو پاکستان په وساطت پہ خبر کولا، کہ چین سروے کارنو پاکستان با پکین والو، کہ روس پا سروے کارنو پاکستان با، کہ سعودی عرب سر با خبر بھی پاکی با پاکستان یو کردار ادا کو. اس تقریباً طالبان اگی دا امریکی سرم برائے را شو، دا روس سرم شو، دا چین سرم شو، دا سعودی عرب سرم شو، دا سی دا نور نڑیوالو حوادون سر اگی خپل تعلقات خپل جوڑ کلو. نو په دې وجه باندې پاکستان ته لږ مایوسي ده. د پاکستان سر لخکر د غصې او یاد جذباتو په دغه باندې داسې بیانونه ورکوي، او د دوی دا خیال دی چې پاکستان به د دوی یو کالونی جوړیږي، نو هغه ونه شوه.
خبریال او ژورنالیست شمیم شاهد و چې څرګندونې تاسې له ازادي راډیو اورېدي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
ملګری ملتونه به راتلونکې میاشت په قطر کې د افغانستان په اړه د غړیو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو د غونډې کوربه وي. د دغه سازمان د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یوه خبري ناسته کې وویل دا غونډه د خپلواکۍ ارزونې له سپارښتنې سره سم د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې د زیاتولو د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره جوړیږي. د دې موضوع تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
ټاکل شوې راتلونکې میاشت ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغانستان په اړه د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې د یوې غونډې کوربه وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په نیویارک کې د دغه سازمان په مرکزي دفتر کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دغه غونډه به د فبروري په 13 او 19 جوړه شي. هغه زیاته کړه چې د دې غونډې د ترتیب او جزئیاتو په اړه کار روان دی.
دا غونډه به د فبروري په 13 او 19 په دوحا کې جوړه شي. د دې غونډې موخه دا ده چې څنګه د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې د سپارښتنو په پام کې نیولو سره په یوه همغږي او منسجم جوړښت کې د نړیوالو ګډون زیاتولو ته لار هواره شي.
نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې آیا طالبانو ته به په دې غونډه کې بلنه ورکړل شي او کنه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لومړۍ غونډه د 2023 کال د مې په لومړۍ او دویمه د دغه سازمان د سرمنشي په مشرۍ د څه باندې 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون په دوحا کې جوړه شوه. په دوحا کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا او د طالبانو د استازو له حضور پرته جوړه شوې وه، د افغان ښځو د نه بلنې له امله یې نیوکې راوپارولې. خو هغه مهال دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي وه چې د دې غونډې اصلي موخې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې نړیوال تعامل، د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول او له ترهګرۍ او مخدره توکو سره مبارزه ښودلې وه. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتي چې د ځانګړو استازو په راتلونکې غونډه کې افغان میرمنې د اصلي ګډونوالو په توګه راوبلل شي. د دغه سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیتر بار د چهارشنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه په دوحه کې د ملګرو ملتونو په لومړۍ غونډه کې د ښځو پر نه بلنې نیوکه وکړه او په راتلونکې غونډه کې د ښځو بشپړ ګډون اړین وبله، او ویل هغه د اندېښنې وړ ناورین ته په پام سره چې خزې او نجونې په افغانستان کې ورسره مخ دي، په دغه هېواد کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د هڅو پیاوړتیا یوه عاجله اړتیا ده. له بلې خوا د بشري او ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي هغه مېرمنې چې په تېرو دوو کلونو کې د افغان مېرمنو د حقونو د تامین لپاره کار کړی باید دغې غونډې ته ور وبلل شي. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو د چارو مشرې او د بشري حقونو فعالې رودا بفروتن ازادي راډیو ته وویل
نادیده گرفتن نسل جوان به خصوص بانوان در
دزوان نسل په تیر د خزو لپاره غرزول به ډیر درون تمام شي، ځکه چې په خوانی سیاستوالو باور لمنځه تللی. په دې غونډه کې د خزو او ځوان نسل حضور ډیر اړین دی
و نسل جوان بسیار مهم است.
د طالبان حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو تلې ویلي چې د دوی حکومت د استازو حضور پرته به د افغانستان په اړه غونډه پایله نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوو کلونو کې د طالبان حکومت د ټول شموله حکومت د جوړولو، ښځو او نجونو ته د بشپړې زده کړې او کار د حقونو د برابرولو او بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د افغانانو، نړیوالو سازمانونو او یو شمېر هېوادونو غوښتنې نه دي منلې، او تلې ټینګار کړی چې د دوی حکومت ټول شموله دی او د ټولو افغانانو بشري حقونه په دې هېواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي د دې لپاره چې طالبانو د ښځو حقونو ته غاړه کشیږدي خپل اقداماتو ته دوام ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند وداند پټل ویلي چې دوی اوس هم په افغانستان کې د بشري حقونو د ډیرو سختو سرغړونو شاهدان دي. په ورته وخت کې ځینې جونیز د کونکو او د ښځو د حقونو فعالانه وي که څه هم نړیوالې ټولنې په ځلونو ورتجمنې کړي چې طالبان به د خپل کړنو په خاطر ځواب ویونکي کړي، خو دوی د طالبانو د واکمنۍ په دریم کال کې هم د زده کړو او کار محروم دي او رستر بلې نور محدودیتونه پرې لګول کیږي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې دوی خپل حقوقي اقداماتو ته دوام ورکوي چې طالبان د ښځو له حقونو د سرغړونو په برخه کې ځواب ویونکي کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویدان پټیل د جنوري په 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې سره هممهاله یوې خبري ناستې ته وویل دوی اوس هم په افغانستان کې د بشري حقونو د ډیرو سختو سرغړونو شاهدان دي. نوموړی وویل
غصه چې زه غواړم دی وایم د امریکا متحده ایالات نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي چې طالبان له بشري حقونو د هغوی د سختو سرغړونو په خاطر چې دا اوس یې هم شاهدان یو ځواب ویونکي کړو. دا هغه څه ده چې موږ په ګډه همغږي پرې له نږدې کار کوو. د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون ګڼ نور چارواکي او زموږ استازي رینا امیری په دې مسأله کې شکیل دي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوې او خپلې هیلې یې له لاسه ورکړې. نوموړي زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د رسمي زده کړو له حق او په ټولو بااعتبارو سطحو کې د درسي پروګرامونو څخه په ملاتړ کولو سره د افغان نجونو او ښځو تر څنګ ودرېږي، خو ځینې زده کوونکي او د ښځو د حقونو فعالانې بیا د امریکا د بهرنیو نوی چارو وزارت د مرستیال ویان څرګندونو ته په اشاره وایي چې ورته ژمنې مخکې هم شوي، خو طالبان د دې پر ځای چې پر ښځو محدودیتونه کم کړي ورسته تر بلې وضعیت لا پسې خرابیږي. د پوهنتون یوه افغان محصله چې له څه باندې یو کال راهیسې د طالبانو د بندیز له امله پوهنتون ته نه ده تللې او د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چېرته دا خبر داسې وي نو کله به طالبان ځواب کوي، ځکه د دوی د محدودیتونو لړۍ دوام لري. دلته ښځو ته ورځ تر بلې وضعیت مخ په خرابېدو ده. ښځه نسي کولی کار وکړي. ښځه د بې حجابۍ په تور باندې وهل کېږي، تکول کېږي، یوان تر دې اندازې چې زندانونو ته لېږل کېږي. که دوی داسې روان اوسي نو د دوی په حاکمیت کې هېڅ ممکن نه ده چې موږ له دوی نه د تغییر تمه ولرو، موږ له دوی نه د پوهنتونونو د مکاتبو د خلاصون تمه ولرو.
د ښځو د حقونو فعال نرګس عزیزي هم وایي تر هغو چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې ښکاره او عملي پالیسي ونه لري یوازې څرګندونې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه نه شي نیولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
البته پیش هم این قسم بیان
مخکې هم ورته څرګندونې شوي، خو موږ ونه لیدل چې طالبان دې ځواب ویونکي شي. زما په باور ناسم تعامل دا ستونزه رامنځته کړې ده. که نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا د طالبانو د ځواب ویونکي کېدلو لپاره یوه ښکاره او عملي پالیسي ونه لري، دا دا ډول څرګندونې کوم بدلون نشي راوستلی،
تغییر به وجود نمیاره.
خو د ښځو د حقونو بله فعاله مهر و مهرین د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دریس هرکلی کوي او دا نیک اقدام بولي چې طالبان د خپلو کړنو په خاطر ځواب ویونکي شي.
یک اقدام بسیار نیک
دا یو نیک اقدام دی. ته موږ او ټول وطنوالو ته هیله بښونکې ده چې امریکا هڅه کوي چې طالبان ځواب ویونکي کړي.
باید طالبا پاسخگو باشد.
طالب چارواکو او ویاندویانو مخکې په افغانستان کې پر دوی له بشري حقونو د سرغړونو ادعاوې رد کړي، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت له شاوخوا 350 ورځو راهیسې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړي او همدا ډول 400 ورځې کېږي چې د نجونو پر مخ هم د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. که څه هم ملګرو ملتونو د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي هیوادونو په ګډون ګڼو نورو هیوادونو په نجونو د زده کړو بندیز غندلی او هغوی ته یې بیرته د دې حق د ورکولو غوښتنې کړي، خو له دې ټولو غندنو او غوښتنو سره هم طالبان تر اوسه دې ته نه دي تیار شوي چې د نجونو ښوونځي او د هغوی لپاره پوهنتونونه خلاص کړي یا هم په ښځو نور محدودیتونه کم کړي.
د فریډم ناو سازمان وایي چې طالبان په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تپلو د نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي. د بشري حقونو دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ ناوخته د پوهنې له نړیوالې ورځې سره هم مهاله پر خپل اکس پاڼه لیکلي د افغان ښځو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي. جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقونو سازمان فریډم ناو وایي چې د طالبانو پر وړاندې د معنا لرونکي نړیوال اقدام لپاره د افغان ښځو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي. دغه سازمان چې مرکزي دفتر یې په واشنگتن کې دی پر خپله اکس پاڼه لیکي چې طالبان په افغانستان کې د محدودونکو حکمونو په تحمیلولو سره له نړیوالو قوانینو سرغړونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان زیاته کړې چې په افغانستان کې لا هم ښځې لسانوي او لوړو زده کړو بې برخې دي او د فریډم ناو په وینا دا په افغانستان کې یوازینی هیواد دی چې دا ډول بندیز پلی کوي. په همدې حال کې له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه د زده کړو بې برخې یو شمېر انجونې هم شکایت کوي چې د دغه ډول وضعیت له دوام څخه ستړي شوي او باید د علم او پوهې دروازې ورته زر تر زره پرانیستل شي. کوبرا حیدری چې د کابل په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده غواړي چې په راتلونکي کال کې ورته د تدریس اجازه ورکړل شي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما زمانی که سنفی دهم بودم
کله چې د ښوونځي دروازې زموږ پر مخ وتړل شوې زه په لسم ټولګي کې وم. موږ دوه نیم کاله په کور کې پاتې شو او موږ هیڅ پرمختګ ونه کړ. موږ له دې حالت څخه په بشپړ ډول ستړي شوي یو. موږ هیله لرو چې اسلامي عمارت به په نوي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې پرانیزي،
دروازههای مکاتب برای دخترها باز کند.
د کابل پوهنتون د انګلیسي ژبې او ادبیاتو د پوهنځي یوه محصله راشده فایق هم ورته شکایت لري او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په اړه د محدودونکو فرمانونو له صادرېدو خواشینه ده. راشدې ازادي راډیو ته وویل:
دغه محدودونکي فرمانونه خاص ښځو ته صادرېږي او خاص په ښځو باندې عمل کېږي، نو خاص به همدا موږ ښځې دینه اغېزمنې کېږي ډېرې زیاتې. داسې یو ذهنیت دوی خپور کړی ده چې موږ هېڅ تعلیم سره کومه رابطه نه ورونه ساتو. حتی ما د خپل کتابونو نه زه ویلی سم چې ما بد تینه راغلي دي، زه یې نسم لوستلی. سو رواني ستونزې موږ ته پیدا کړي دي.
په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو پر بندیز نیوکه کړې او ویلي دي چې زده کړو ته لاسرسی یو انساني او بشري حق دی. خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا پر پوهنتونونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز 400 ورځې او پر ښوونځیو کې پر زده کړو د بندیز شاوخوا 800 څخه ډېرې ورځې تیریږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د طالبانو حکومت تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې خپلې ژمنې پر ځای نه کړي. سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د طالبانو حکومت بشري حقونو ته د درناوي او د یوه ټول شموله حکومت د جوړولو له ژمنې څخه سرغړونه کړې. ښاغلی لاوروف په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو مخالفو ډلو ته په اشاره دوی سوله ییزو خبرو ته وهڅول. جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو له ژمنې څخه سرغړونه کړې. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 24 د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې هیواد باید د طالبانو حکومت تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې خپلې ژمنې پر ځای نه کړي. سرګی لاروف دا وکړه چې د طالبانو حکومت یوازې له ټولو طالبانو جوړ دی. هغه دا چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې رد کړی ویلی دی چې په حکومت کې د افغانستان ټول قومونه ونډه لري. خود روسی د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل
دا مې نکړه نه وودیلی ناشه پاسولستو از کابل
مو کیس کله کابل څخه خپل سفارت نه دی استلې او خپل فعالیت ته دوام ورکوي. موږ له طالبانو سره په تماس کې یو ځکه د دوی خلک په دغه هیواد کې اصلي واک لري، خو موږ د ملګرو ملتونو د ټولو غړو په څیر طالبان په رسمیت نه پیژنو، ځکه چې دوی د بشري حقوقو په ځنګړې توګه د خځو او نجونو د حقوقو د درناوي او هم د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره په لژمنې نه دی پر ځای کړی.
د دغه شان د طالبانو د حکومت پر مخالفو ډلو غږ وکړ چې سوله ییزې تګلارې دې پیاوړې کړي. خو د سیاسي چارو کارپوه ساقط مر بیا وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان ستونزې د سوله ییزو خبرو اترو له لارې حل شي، خو طالبان د خپلو مخالفو ډلو سره د خبرو اترو په برخه کې به هیڅکله لیوالتیا ونه ښیي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
طالبان هم دې ته تر اوسه پورې لا چمتو نه دي چې دوی خبرو اترو ته کښېني، ځکه دوی ټول قوت ترلاسه کړی او دې ته زړه ښه نه کوي چې هغوی راشي خپل مخالفینو سره کښېني او د واک ویش دې ترسره شي.
د سیاسي چارو یو بل شنونکی سمی یوسفزی بیا وایي چې که څه هم د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د نړۍ یو شمېر هیوادونه له دوی سره ښې اړیکې او راکړه ورکړه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
پر فیسبوک سربیره آزادی رادیو په ایکس پانه یا په خونی ټویټر همدارس یوټیوب او انستاګرام کې هم تعقیبولی شئ. زموږ وی پانه هم په یاد لري azadiradio.com. زموږ په وی پانه کې هم زموږ مطالب لوستل شئ او هم مو خبرونه اوریدلی شئ. غزنی کې په دې وروستیو وختو کې د څنګ مسابقې شوې دي. څنګه یا نیزه بازی هغه لوبه ده چې په دغو دوو ولایتونو کې له ډیرو زمانو راهیسې رواج ده. د سیمې ځینې اوسیدونکو وایي چې دا لوبه څو پیړۍ مخینه لري. په دې اړه دا راپور واوري.
د غزنی اندړو ولسوالۍ په خانۍ کلی کې دلته د کروندې په منځ کې په خاورو دوړو کې لسکونه کسان ولاړ دي. دغه کسان دلته د سانګې وهنې لوبې ننداره کوي. د وچکالۍ اغېز او د اسانو د پښو د خاورو دوړو د خلکو مخونه ښه سپېره کړي دي. سانګې وهونکي هم وایي په نامناسب ځای او بد حالت کې سانګې وهي او اسان رز غلوي. دا دغه لوبي تنظیمون کیفیت امامت شلګروال وایي دغه لوبي د زدران په نامو د یو کس د زوی د زیږیدنې په پلمه برابرې سوې دي. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا اسپرو ونډه خستې ده. په غزنی کې د سانګې وهنې یا وس غلونې لوبه پخوانی مخینه لري، خو تیرو جګړو یو څه کم رنګه کړې وه. خو د ښاغلي شلګروال په باور چې د سانګې لوبه بیرته د غوړېدا په حال کې ده. نو مړی وای سانګې په شلګر سیمه کې له تیرو شاوخوا 2000 کالو څخه رواج ده چې د خوشیو په ورځو کې وهل کیږي.
نن د نیزه بازی لوبه په دغه میدان باندې وسوه چې د میرویس نیکه ټیم او د لامشکاله ماندل ټیم او د پکتیا خلکو او د زنه خان خلکو دلته پکې برخه اخیستې وه. لوبه دوستانه او مساوي سرته ورسېده. نور د تنګ وخت خاطر باندې لوبه بیرته دوم وار نسوه او نه وسوه. نو موږ دغه نیزه بازی لوبه 2000 کاله څه کم او زیات تاریخ لري چې د موږ نیکګانو او پلرونو به په دې باندې لوبې کولې.
محمد نصیر مجروح اسپور او پکتیکا ولایت څخه دغه سیالۍ ته راغلی دی. دی وای غزنی پکتیکا او پکتیا ولایتونه د سانګې لوبي مرکز دی.
مزدې نږدې سره د شوق لرم چې په پر شوق کې کوم نشي لوبي مکړه. دا اوس هم چې میډالونه شي کپنه راوړو د کابل چې تلې نه ده.
دا چې په تیرو کلونو کې به د سانګې وهنې پر وخت آسانو د مستولو هڅولو او تیزولو په مخه ډولونه وهل کېدل، خو اوس په افغانستان کې په ډول وهلو بندیز لګېدلی دی. شپږ اتیا کلن سانګې وهونکی سلطان شاه وایي موږ غواړو چې د طالبانو حکومت له سانګو سره ډول وهلو ته اجازه ورکړي تر څو د دغې لوبې خوند یو په دوه زیات سي
خو په ټولنه ورسره د اسانو ته بیا وسم والړم وایم هلته په پکچا کښې خلاص دي یو په شلګرو کره باغ کښې باندې موږ سره موږ ته که دا ډول خلاص کړه نو موږ به خوشحاله وي داسو په میاله نور دا چې شی نه ځینې غواړو په کتم چې ډول خلاص
څنګه د افغانستان او سیمې هغه په زړه پورې لوبه ده چې وسم زیات مینوال لري
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو اوس په افغانستان کې د شپې نه نیمې بجې دي دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په راتلونکې میاشت د افغانستان په اړه د دې سازمان د غړیو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړیو استازو د غونډې مشري وکړي د ملګرو ملتو د رسمي ویبپاڼې د راپور له مخې دغه غونډه به د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبری چې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی و له 9 ورځو توقیف وروسته نن خوشی شو د ښاغلي اکبری د کورنۍ یو وګړي د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې نوموړی نن له غرمې وروسته په 3 بجو خوشی شو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په لړ کې پرون چهارشنبه یو شپېته کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې د طالبانو د حکومت لخوا راستنېدونکو ته ګمارل شوې کمیټې پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دغو راستنو شویو کورنیو سره چې 28 د تورخم او 33 د سپین بولدک له لارو راستنې شوې او د غړیو شمېر 255 تنو ته رسیږي د دوی لخوا اړینې مرستې شوې خو نور جزئیات د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی اعلان وکړ چې د پاکستان د عامو انتخاباتو پر غونډو او کمپاینونو بریدونه نه کوي د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور له مخې ٹی ٹی پی نن پنجشنبه وویل د دوی حملې تر پوز او امنیتي ځواکونو پورې محدود دي او د ایران یو شمېر سیاسي او مدني فعالان وایي چې له یو شپېته زنداني ښځو سره به یو ځای نن د محمد که بادلود اعدام په وړاندې د اعتراض په توګه د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیل کړي
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې اونۍ کې ډیرو اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریښې دي یو شمیر اوریدونکو د خپلې بېوزلۍ کیسې کړي دي یو شمیر ځوانان بیا له بیکارۍ سر ټکوي نورې ټولنیزې ستونزې هم شته د پروګرام په پای کې د ورکو شوو عزیزانو د پلټنې پروګرام لنډه برخه هم درته لرو پایل ستاسو په پیغامونو کوو
دریا د شیید چې د بسرسلی په کار کوي ای بیا وشته ورته تر مومنان و ام د سر خوشی نه جوړ یم د سر نه جوړی زلرم سبز ما خراب دی لا سبي فشار سم دی یو من گی د غنلر اوس می او چا خیرات کرا کړی دی ما یو دانه یو خوبه کو په یو خوبو په مغار می دی دا قبله د غار می دی پنج یو لور مې روینګي ته ناسته ده بل لور مې بلې ته ناسته ده زه چاته وجو زه د پښو لوېدلې یم دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړې زما د اصاب ده زما د زړه زخمي زه یم د زړه نه جوړې دا اوسې چینایي ته بوتل وای زړه دې وپلشادلې څه شي به کوم ژوندی انسان یې که په مرګ نه یم خوشحاله غاړې مې دې بندې
زه بی بی فاطمه نومېږم نو زما خامخا 22 کاله به زما د کنټوف کېږي نو اوس د هغه رئیس بیا مې دا خپل کفیتمان په یو خواري غریبۍ لویان کړل نو دوه زامن مې وه دا یو زوی مې شهید شو تیارو وویشتی چې بزګر و هغه شهید شو بیا د دې ځای دا بله راواخیستله دا بله مرور مې دا بل ته کښېنول هغه بیا ټکار اوس هغه هم شهید شو سر دې خلاص شو نو اوس دغه یم ناست یم یوه خپله هم کونډه یم زبی مې دا مرندې دي ناستې دي نو ټکور ټکور یو بس دغه سره ناست یې دغه کونډیان نر نه لرو په کور کې زه دغه نجونې تللې دي دا دې اوس نورې په دې کې ایشي دا پرتې دي دوه دوه پایکټه باسي خرڅوي د یوې او د بلې نجلۍ په لاس مې کړه کوشنیان خو نو د دوی نشان نه دي کوشنیان دي هغه بیقي چې د ګټې وټ سړی نه وي نو دا نه یې نو سړی څه وکړي زه
چې سړی د ګټې وړ دي څوک ونه لري د لسې د ګټې دا ونه لرم او زه په سیاسرو په دان جوړ دا شلې ته وایي راسته زموږ کمبل پرې دا وایي راسته زموږ وړۍ وټکوه دا وایي راسته زموږ دا دا شلې دي دا کورو په ځوانه ځوانه د بل کار کوي دا نږدې کورو ته لرې ځای یو ته نه ځي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په دا دوې درې میاشت کې چې موږ کښتونه کړلې دي غنم مو دغه سی پر وچېدو دي مروره بلې خواته نسو تللی دغه مو کورونه دي نو دغه طالبانو بند کړي دي دغه اړه د لولپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ غږ واوري د ازادي راډیو څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه غږ تر لولپور چارواکو پورې ورسوي. موږ ډېر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی زما غږ دی د ایرات د مسؤلو خلکو ته ورسېږي. د ایرات د ریګریشن مهاجر چې دي مثلا پراته دي غریب خلک پکښېسته دغه نمایندګان یې ټوله دغه خلک دي غلط خلک دي خلکو ته مایسه نه ورکوي خپله یې خوري غریب سړي ته نه ورکوي. او دغه مسؤلین چې مایسې وېشنګه کوي دغه دې زموږ غږونه واوري چې د ایرات د ریګریشن مهاجرو کې ډېر ضعیفه خلک شته دغه نمایندګان یې ټوله داسې غلط خلک دي نیت سمه توضیح کوي خپل ځانو ته کاټوي نو دغه زموږ غږ دې ورسېږي د مسؤلو خلکو تر غوږه پورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاس له سلام زما د پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر وره د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده دا وس کارونه نسته وروره وظیفې نسته دندې نسته بیکاره بیکاری د ورور د یو خوا کارونه نسته د بلې خوا بیکاری د ورور د بلې خوا ستړیا وي چې یو ګولانه پیدا کیږي او دی وای د افغانستان کې موږ داسې امنیت راوستلې داسې په کاروبار په یوه ډوډه یوه ګوله ډوډۍ پسې ورور آریان چې د کومې خوا یې کو که ورسې ځان ورسره سوته چې موږ په پولیسو کې شامل کړه وروره یوه پلار راته وایي تا چیرې جنګېدلې د چانډوالې څه جې کړې دي دا ټوله خو جات یې نه کوي نه جنګېدل بس هغه دوی وایي موږ ګورو ته عامه شموله کړې دي ټوله پکښې دي وروره تر دې ماسې یوه بل څوک نشته پکښې کې بس هغه دی دي نو یو کارو کې سب جراته پیدا کړي ټوله ځوانان ولاړه وروره د افغانستان ووتله د بېکاري د خلکو اولادونه د لوږې دا اوس سار دی یا خوا بیا نارې راته وي کالداري بنجې کړي یا خوا افغانۍ راته پورته کړې ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اول تاسو ته او دوهم د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې جوړ روغ بیاست. زما ستاسو نه دا خواهش دی چې زما دا پیغام تر ټولو پورې ورسوي خصوصا تر طالبانو پورې تر طالب چارواکو پورې. زما د طالبانو څخه دا خواهش دی طالب زه داستا کوم عزت چې ته ما ته راکوې کوم حجاب چې تا ما ته راکړې دا ګر سره زه نه غواړم چې تا د حجاب په بانه دې زما د خویندو میندو په مخ باندې دې د مکتب دروازه بنده کړې ده وایي حجاب دی حجاب دی حجاب دی و عزت دی و هسې دی و داسې دی دا عزت و دا حجاب ګر سره زه نه منم نه غواړم ځکه ستا خپل لور په خارج کې درس وایي تعلیم کوي پوهنتون وایي لس مخ ګرځي مالی دلی دی لس مخ ګرځي د تقابل کې چې هر څه مشران دي دا ټول نوړي ما پاکستان کې لیدلی دی لس مخ ګرځي ځي پوهنتون ته ځي مکتب ته هر ځای ته ځي آن د پردیو هلکانو سره هم ورسره یې وایي دا مې مینه ده دا مې هسې دي دا مې داسې دي دا ستا لور هلته مینه چیرې زده کړله دا چیرې دا دلته دې ماته دغه حجاب دغه کړې دي حجاب بانه کړې دي حجاب مراته وو عزت دی دا عزت څه ګر سره نه غواړم ته ورسې پله خپل نوړو خویندو میندو ته عزت ورکه بیا راسه زما دته ورکه ځکه موږ افغانستان کې تعلیم ته ضرورت لرو موږ ښځینه ډاکټرو ته ضرورت لرو علم رڼا ده بې علمه ژوندون ګران دی بې علمه سړی ړوند غوندې وي موږ علم غواړو موږ تعلیم غواړو موږ د طالب دا د زور مسلمانۍ نه غواړو موږ د طالب څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ د افغان جنکو پر مخ د تعلیم دروازه خلاصه کړي.
سلامونه ونې کې له تاسو ته محترم اوریدونکو ته په افغانستان کې اوسنۍ شرایط ډېر بد وضعیت دی ځکه د یو اړخ نه ژمه راغله بل اړخ بیکاري وګوره دا ټول د افغانانو ژوند ډېر تاریخ کړی دی او چې دغه سربیره بحث وکړو په روسیې کې دا د تاجرانو مالونه چې په تورخم کې بند شوي دا هم ډېر یو منفي تاثیر لري که دا هم دا څو وخت وي غځوي یا هم دا لار بند وي دا خامخا پر نرخو باندې هم تاثیر کوي که دغه پای وګورو هم افغانان بیا هم لا ځورېږي خو زموږ غوښتنې د چارواکو څخه دغه ده چې هر څومره ژر کېږي دغه لار پر د تجارانو پر مالونه یا هم پر هغوی سودا باندې خلاص کړي تر څو افغانستان خلکو د دغه ستړیاو څخه خلاص شي.
متاسفانه اوسنی اقتصادي وضعیت د افغانستان د ولس میشت کسان چې دلته حضور لري متاسفانه اقتصادي وضعیت نه دی ښه. دې په بغل کې سره ده چې ژمی دی، بیکاري ده، همداراز تر سل نه زیات موټران د تاجران د تورخم بندر کې هلته پاته دي چې دا ټول منفي تاثیرات د ولس پر ژوند باندې لري، ځکه چې دا اوس نرخونه دی متفاوت سو، جنس ګران سو، خوراکي مواد ګران سو، میوجات ګران سو، دا ټول مشکلات بیرته راګرځي. خلکو ته هیله مو ده چې مسئول کسان د اسلامي امارت توجه ولري په دې برخه کې، دې ته پوره توجه وکړي، ځکه چې واقعا اقتصادي وضعیت د خلکو د نه دی ښه. ګراني د یوه خوا، ژمی د بلې خوا، اندر از دغه موټران چې اوسپند د خپل منفي تاثیرات لري، هیله مو ده چې توجه ورته وکړي مسؤلین ترڅو دغه مشکلات څخه ولس وژغورل شي.
نوم می توریالی شنواری د ننګرهار ولایت اوسیدونکو یم. دلته چې په افغانستان کې اوس فقر ډیر زیات شوی دی، بیروزګاری ده، ځوانان چې دی بیکار دي او فقر چې دی هغه اخیری حد ته رسیدلی دی. دوی کار ته راوځي، یعنی چوکونو ته راوځي، خو نشته کار نشته دی. او زمونږ دولت نه دا هیله ده چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي، ځکه چې ډیری خلک چې دی د کلو څخه راشي ښار ته، هم په ښار کې بیا ته د کار نه برابرېږي. نو باید دولت دې ته غټه پاملرنه وکړي تر څو د فقر دغه د منځه لاړ شي او ځوانان په کار شي. نړیوالو موسسو نه هم دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې مرستو ته ادامه ورکړي او لای زیاتې کړي، ځکه افغانستان چې دی اوس خلک یې ډېر د فقر سره مخامخ دي. او باید زموږ د دوی نه دا هیله ده چې دوی په دې برخه کې لا زیات کار وکړي او د افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي، ځکه افغانستان اوس وخت کې د نړیوالو موسساتو ته ډېر اړتیا لري چې په خوراکي توکو او نورو صحي باش او نورو ټولو کې ورسره مرستې وکړي تر څو دوی دغه بحران څخه ووځي.
نوم می سالم احمد صالح دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په کونړ ولایت کې کارونه نشته دی، بیروزګاری ډیره زیاته ده، خو به خلک وظیفو باندې وو، نور کارونه به ورسره کول، اوس هغسې کارونه نشته دی. انکشافي پروژې دلته په کونړ کې نشته دی، ډیرې زیاتې چې خلک په کار باندې مصروفه شي. د بیروزګارۍ کچه بیخي زیاته شوې ده. دا چې نن ورځ په کونړ ولایت کې د او آر سی ډي موسې لخوا بستونه اعلان شوي وو، تقریبا نهه ولسوالیو دپاره نهه کسان دا نیول کېدل، او په سلهاوو ځوانانو دې دپاره اپلای کړی وه، او ډیر زیات ځوانان دغه امتحان ته راغلي وو او په دغه امتحان کې ګډون وکړو. او زیات دی چې دی که ډیر ونیول شي هغه نهه کسان د دې نه اله سلیکټ کیږي او دغه نهه کسان نیول کیږي، نو ټول بیا هم بیروزګاره پاتې شو. نو د دولت لخوا نه، دولت څخه مغوښتنه هم دا ده چې انکشافي پروژې یا موسسات سره خبرې وکړي او انکشافي پروژې په کار باندې واچوي چې دغه بیروزګاری کچه سره ټیټه شي او خلک چې دی یا ځوانان چې دا په کار باندې مشغوله شي.
نومې ساحل افغان دی، او کاروبارونه خو بیخي په ټپه ولاړ دي، کارونه نشته دی او خلک ډیر زیات مشکلات لري. هغه څوک چې په کار باندې دي هغوی هم بېچارهګان درګرده بې وظیفو کیږي. زه چې څومره خبرې ما لکه په معارف کې د نظارت اعضا چې دي 15,000 کسان دي، دوی اکثره چې دي د وظایفو نه لرې کړل، تشکیل یې کم کړ، او دوی ته دپاره داسې یو برنامه جوړه شوې چې دوی باید په کور شي، بانه غوندې ورته جوړه شي. بیکاري زیاته شوې ده، او بل وچکالی ده، بارانونه نه کیږي، خلک د ستونزو مشکلاتو سره ډیر سخت لاس او ګریوان دي، بے حد او بے اندازی مشکلات زیاد دی د خلکو، او بالکل نشته مزدوری نشته دی. نو وس دکاندارانو شکایتونه دا کوي چې سوک راځي او سودا تینه نه کوي. نو وس چې مثلا موږ بیکاری او دکاندار ته لاړ شو پیسې نه، سودا به پسو کی، کاروبار نشته دی، چې کاروبار نه پیسې د کوم نه کوي، خلک ډیر زیاد د مشکلات سره مخ دي. بل هغه مؤسسات چې هغه به کومکونه کول، هغه هم اوس کومکونه کوونه نه کوي او لکه دغه ډبلیو ایف پی دوی کوشش دا کوي چې هغه کوم ملکان څوک چې بلتی ورسره او یا مثلا واسطه ولري هغوی ته کارونه پیدا کوي کومک ورسره خلک کوي او چې څوک واسطه ونه لري هغوی سره بیخي نه څوک کومک کوي نه ورسره همکاري کوي. دولت نم دا غوښتنه ده چې که چاته کار نشي پیدا کولی نو هغه څوک چې په کار دي هغوی خو باید ساتنه وشي، هغوی د وظایفو نه لرې نشي، هغوی ته باید د کار زمینه مساعده شي. دا چې نور خلک ډیر زیات بیکاره دي هغوی ته کار زمینه نه مساعدېږي او سره د هغې هغه پشته باندې کار خلک چې دي هغه د وظیفو نه لرې کوي او بیکاره کوي، نو دا ډېر یو غټه ستونزه ده.
بله السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو محترم کارکونکو ته نیکی هیلې وایم. زما نوم عطاالله دی، د خوست ولایت څخه تاسو ته میسیج پرېږدم. ستونزې دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډېر زیات زبېښاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټي چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټري تذګیره باندې ورکوي. دا د عمارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي. په هره برخه کې هر کار باندې دوی پیسې او پیسې، بل کاری نشته، پیسې اخلي. نو هیله مند یم چې په دې برخه کې له اړوندو ورګنو سره تاسو اړیکه ونیسئ او زموږ مشکل ورسره حل کړئ. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو څخه زیاته زیاته مننه.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدای کو ستاسو جوړ او رغه سرور د موږ غوښتنه وختن مسول شروق او رسوي موږ تامن ولسوالۍ کې دی مخابرات او ډیر ستونزه د ورور خلک ګرځي ستوین دی سره دا خبره مو ورسوي. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیلی، احترامات می اومنی شاید جوړ ورو د سید جمیم پتن می د ازادي رډیو ټولو اوریدونکو حکومتونکو ته سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم. سنا الله پښتون يم د هرات ولایت عبدل تشدی. په افغانستان کې ځینې مشکلات وزم پیلسته، مشکلات ست چې نغه د وجه نس کولی یا هم اغه رشتي چې دی ویلی په اغه رشتو کې دی پانس کولی. اوس په ټول افغانستان کې عموما په ټول افغانستان کې ورشته چې ډیره پرمخت لري دغه تیب رشته ده، نو هغه دون ډیر سی ډاکټران چې پیلی اس څوک نس کولی وظیفه وشي ترلاسه کړي. نو په همدې خاطر دا نور رښتې چې دي هغه بغیر له معنا وختلې، ځکه چې ټولې رښتې ملا صاحبان چې راله خپل وظیفه شروع کړه نو هغه ټولې رښتې خپل پر ځانو باندې تقسیم کړې. نور ځوانان تر اوسه پر رښتنه درکو وسوي. نو یوه وجه دا کېدای شي او پاسپورټونه چې ځنډېدلې دي دا هم دوی نه غواړي، حکومت نه غواړي چې دوی دې له دوی څخه افغانستان څخه د دوی ځوان نسل ووځي. په همدې خاطر دوی نه غواړي، ځکه چې اوس موږ دوی هم په یوه خاطر ښه وایي، ځکه چې دلته دوی خپل پانګونه وکړي، دلته خپل په هیواد کې د صنعتکاري پانګونه وکړي یا هم تجارتي پانګونې وکړي، افغانستان لا هم د پرمختګ پر لوري بوځي. نو زه د تجارت دغه هیله لرم چې دلته فابریکې فعال کړي، دلته صنعتي کارونه فعال کړي، دلته نور بیلابیل کارونه فعال کړي د افغانستان د ولس لپاره، چې دوی وکول چې د افغانستان څخه بیا ونه وځي. نو ډیره مننه. بس همدغه پیغام درلود د ځوانانو ته، همدغه پیغام دی چې دلی کولی سي دلته کار وکړي، په افغانستان کې خپل د ځان لپاره بنزور فو کاروبار شروع کړي، د پنځور فو سره کرا پر مخ ځي ان شاء الله، خیر به تجار شي ان شاء الله. مننه، خیر به سي ژوند دی.
او ریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه. په دې هیله چې دغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي دا د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 دوویشت یولس سلریویشت دو سوا یو.
اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو عزیزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
سلامونه د ازادي رادیو مینوالو ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره کړو د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی. که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بل شمار ایم ټی این دا 0 اتاویا 903 904. وروسته روشن نمبر وایم 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف بلخ ښار نه درکه شوی دی. شمارې وروسته کې تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت 0 اتاویا 903 904 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا 0 پورا 900 افغان نمبر دی 0 پورا 900 څلور څلوېښت 901. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار
کې خو وختونه او د الله په مات. ګران اوروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بداوی چې تاسو په راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځنې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشان دي. کچېرې حکمت الله جان یا د نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې، نو د مهربانۍ لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0 وسوه وویش دوه څلوېښت یو اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 وسوه وویش دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلرویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0 وسوه درې اته سوه اته دوه سوه. بله شمېره وایم 0 وسوه دوه شپږ سوه اولس اته سوه یو څلوېښت. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مې شغله طاهر روشن صاحب، تاسو ته هم درنګ ټول قدرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جمله ته ځندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دري ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثر وقت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د مځکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیری محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9، یعنی 0001 4 2 8 1 9. او دویمه افغان بیسم شمیره ده 0001 4 3 9 2 8 1 9. نو همدغه شمیرې دي، دواړه دواړه زما شمیرې دي. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي، چې موږ به د محمد داود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسې. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا 5 5 9 0 9 0. یو ځل بیا تکراروم، ربا شماره ده 0 شپږ اویا 5 5 9 0 9 0. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 0 0 13 1 2 5 0 0. وسلام الله پوی تاسو لزر در.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز، له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سیمه شومان را سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي خپل استونزي بیان کړی. فلحال
خوشاله
یو سم مستر او خپل کور شپه د واتس اپ شمیره 00 4 2 1 1 2 12 6 4 0 1. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 4 2 1 1 2 1 4 5 5.
I don't know.